السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د دې سات خبرونه. یو نوې راپور خایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ او جمهور رئیس بایدن پرې کړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې باندې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیکو ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. راپور کې دا هم راغلی دي چې د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډیرې چټکۍ د هوایي د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. خو کله چې پرون په سپینه ماړۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن وپوښتل شول چې د افغانستان د وتو پر مهال خپلې تیروتنې او ناکامۍ مني او کنه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه د خپلې پرېکړې یو ځل بیا دفاع وکړه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي رادیو سره یې شریکه کړې ده ویلي، پرون د لنډي په نوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی وو. تخاری د پاکستان له حکومت وغوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي څو بیرته افغانستان ته ستانه شي. تر دې مخکې د دې کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې 2022 کال د جولای میاشتې راپدې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شته زندانی شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو ورځنیو او دوو شل اورل او بلپاره د افغان لوبغاړو تمرینات خبر ورکړي. کرکټ بورډ د لوبغاړو لاندې ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبرې کړي چې په کې ښکاري هغوی تمرینات کوي. ټاکل شوې ده چې له کوربه هیواد بنگلاديش سره لومړی یو ورځنی لوبه چې هاشمې پورزوي شي بیا د جولای تر نیمایي دوه نورې یو ورځنی مسابقې هم کیږي. تر هغې وروسته به له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اورونو دوه لوبې وکړي. دا لوبې د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې په نړیوال جام کې د افغانستان د پیل لوبه له بنگلاديش سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډېر ژر تر شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سه شنبې په ورځ د ټولو غړیو له لورې لاسلیک شي. روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکی غړی و چې اوس تمه ده دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. او پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د موافقې ته رسیدلی چې له مخې به IMF پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکوي. دا موافقه پرون لاتو میاشتو ځنډ وروسته وشوه، خو لا هم د IMF د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. پاکستان چې د راپورونو له مخې تر بله هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، پور ته سخته اړتیا لري. تمه ده چې اوس به د IMF بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. دا خبر
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمګ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشری حقوقونو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول یې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کندو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیر زیات مننه. که دا راته وایي چې یو کندو میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایمال کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره یا کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ته ټاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمون لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه حقستل سوي دي. حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی ورسته د دې کوندې خځې ژوند کوم حالت ترسيږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی تر نه وشي لیورته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي. کله چې دی وي ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دته بیل بیل یعنی د سی خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي. حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په آشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پریږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې لیوار خی خپل میړه له لاسه ورکړي لبل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لورو کلو باندو او حتی په خارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپیره او میړه مړ شلو الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي او میړه تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانی عقدی دی دا څه دی؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا چې د غبد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي. او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو به خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیور خزه اندرورګانې خواخي هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا دا کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانی عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام اسلام نه نه خبره ای د ژوند نه نه خبره ای یو بل انسان نه درناوی کول چې دی دا ټول د عوامل دي چې افغانستان کندې زورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یو میرمن کونډ شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستل ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډ خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډ د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړي؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چا ته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکي، او ځان دې د دې خزه په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسيږي چې دی بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کیږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور د سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار و جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. که واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومان سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډ شي بیا دا مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډیر واضح اوسېږي، چې مثال کور ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مہر چې ډیر جدي نه نسو، داسې مسائل نسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وای چې کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلای مهاته نشي، لکه هغه جدا خرڅېدلای بیا نشي. دا یو خبر ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې هتا مہر مټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپل خره تور کوي، نو کدا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسی دا مہر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي، نو هغه له طریقه دا کولای شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دام کېدای شي چې کله چې میړونه مري، هغه فامیلی کم مہر چې دی دا هغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونه شي کولای چې داسې مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مہر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنا وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزه د خپل ماشومان د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالی نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي، چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دیم خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده پاکې ده څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراثم کوم څه نه وي پاتې، دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، کېدای شي داسې خزم موجودی وسیږي چې نه لیور لري نه خسر لري نه رور لري نه بل څوک لري. او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي دا تداوم نه شي کولی ادامه نه شي کولی. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومند صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هيله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو زل بیا ساسي قربنه او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبريال ملما ده از موږ د خبريال عذرا احمدی ده. عذرا جان به په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته بیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات وورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم او اوس فعلا په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې چې موږ د کورټر څنګه موږ هم ځای کانو سیدنه. نو ځاو خور چې به مې او التبتنلو دیني زده کړې مو ویلې، کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو مې چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسا دوهم نمبر لیسا ده هماغه مکتب فامیلس ولوم کسان په مکتب کې ما انا چې و اختر دی وبخ شغله ثبت للی و په مکتب کې شاملولو. نو دا چې ما عمر او کال تنور رسیدلې نو په مکتب کې نه شاملولم، معنا ته ویل چې دا عمر کم دی او څار وخت و کال سوله بیا په مکتب کې شامل کم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې و د سواد سره تعلیم سره ډېر علاقه درلودل او موږ په فامیل کې څار څونه ماشومان چې و دې چې هغه شپږ یا پنځه کال تر رسیږي نو کوشش یې کړی دی از ما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا څنګه سپینساره و ډېر ورته ویل نو دا خبرې ومنه له شپږو کالو په مکتب کې شامل شوم. په کندهار شهر کې لومړی زده کړې مې امانته پیل کړلې تر دولسم ټولګي پورې. مخکې د دولسم ټولګي فارغه سم دا غوښته خلک کې نام څنګه کې ومه چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه فارغه شوم او د دې ترڅنګ مې د مکتب لسم صنف وو چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجه کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې وو. په هغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل ځکه چې ما هغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه او دا هغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځي ووایم او په راتلونکي کې یو خبريال شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لیپ دغه خدیجه کلکبرا فرنګي ټولنې د بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وا هغه بیا پیو رادیو فعال کړی و چې د میرمن رادیو په نامه و. په دغه رادیو کې دا چې دی زما استراحت په کتو سره د هغه کورس ته خلاصېدو وروسته دوی ماته مالته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر، چې په میرمن رادیو کې مې خپل لومړنۍ وظیفه شروع کړله. پروډوسر وم تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هغه رادیو کولې، لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و. نو ځکه همکاران به یې کم و، کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنې اساسات ورسره درلودې، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د رپورت او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ. نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې، چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هغه رادیو کې کار وکړ، په میرمن رادیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم. د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شوم، چې دوه برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم، دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر وه، مسؤلیتونه مې ډېر وه. نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښووله تر څو زه وکولای شم هغه خپل پوهنځي چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل کان مې درلودې چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل بخش کې. نو چې هماغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې شو راغللې. یو سمستر به مو ویلې نو پوره سوی به نو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ماف ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي رادیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې هغه سره مې د کرونا تېر شوې وه رخصتۍ خلاصین وې، چې هغه سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالې وم، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمن چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دي چې په کرونا کې داچ کارنتین وو، نو دي کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غوته راپور ورکوي، چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه راوروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبي د کلیپ په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانی په اسپانیا ترانسلیټر ومه، د خبرونه به مې د دری څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورځپاڼې سره کار شروع کړ، د ټاټوبي ورځپاڼې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دا خبر وروسته په پوهنتون کې، زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړ، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و تر څو هغوی عملي کار پکې وکړي. خو بیا شو پرمختګ یې وکړي، د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خبرونې کولې. نو بیا مې د پوهنتون جغ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو لپاره و، نو تاسو موږ په پوهنځي کې ښځې کندهار پوهنتون کې یو عموما په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې و چې په پوهنځي کې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه راسره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د ذکر ژورنالیزم په انځل وصل
په بخښنې سره مخکې لدې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکې چې بیا زما په خوند ته وایي ځای پاتې نشي تاسو به ټول معلومات خپل راکړي مخکې لدې نه چې مخکې لاړ شو بیرته خوندزي تر ازو د خوندزي یادونه مو کړې چې هلته مو انا جانې وړي وي هغه شامل کړي عمر مو هم کم وو کله چې خوندزي کې شامل شوي علاقه مو حتمن له درس سره وا کم مضمون کې ډیره تکړه وي او سړي خو خیده چې وي وايي مخکې لدې نه چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي په دې برخه کې زده کړې وکړي
بله دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته خو پښتو مضمون می شو زده کړی علاقه مې مشتره درلودله د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سي یو ورځ مو استاد نه راغلی نو بیا موږ دوه سنفه وو موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاسته په بل استاد سره کښېنې په سنف کې استاد